د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په افغانستان کې د بې ځای سوو کسانو شمیر څه باندې 1,200,000 ته رسیدلی دی. دا کمیسیون وایي چې بې ځای سوې کورنۍ په ډیر بد حالت کې ژوند کوي. نور تفصیل د ممتاز بهیر په رپورټ کې.
دغه کمیسیون په خپل وروستي راپور کې ویلي چې له تیرو شپږو کلونو راهیسې په افغانستان کې د بې ځایه شوو کډوالو شمیر په بېساري ډول زیاتوالی موندلی دی. په دې راپور کې راغلي چې په 2009 زیږدیز کال کې د بې ځایه شوو کډوالو شمیر په افغانستان کې نږدې 270,000 تنو پورې اټکل شوی و، خو په روان کال کې دا شمېره نږدې 2,250,000 تنو ته لوړه شوې ده. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشرې سیما سمر د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل اکثره بې ځایه شوي کډوال د ناامنۍ، جګړې، طبیعي پیښو، فقر او بیکارۍ له امله کډوالۍ ته اړ شوي دي. میرمن سمر له افغان حکومت او ملګرو ملتونو څخه وغوښتل چې د کورنیو بې ځایه شوو کډوالو د ستونزو د لرې کولو لپاره ژر لاس په کار شي. هغې وویل کورنۍ بې ځایه شوي په ځانګړې توګه میرمنې لومړنیو ټولنیزو اسانتیاو ته لکه سرپناه، د څښاک پاکې اوبه، ښوونه او روزنه او روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري.
دا و ممتاز بهیر چې د بې ځایه سوو خلکو د شمیر د زیاتوالي په اړه رپورټ راکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په سوریه کې د سولې په خاطر د امنیت د شورا د پریکړه لیک تصویب یو مهم ګام ګڼلی دی. بل پلو ته د روسیې جمهور رئیس ویلي دی چې روسیې په سوریه کې د خپل ټول پوځي قوت نه کار نه دی اخیستی، او که ضرورت وي نو په سوریه کې به نور نظامي اقدامات هم وکړي. نور تفصیل به د عاشق الله رحیم زوی نه واورو.
د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سوریې په هکله د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا موافقه یو پرمختګ وباله، او زیاته کړه چې نوی کال ته به د سوریې د جګړې د ختمولو لپاره ډیپلوماتیکې هڅې چټک شي. د سوریې د سولې د پروسې لپاره د ملګرو ملتونو پلان د امنیت شورا د جمعې په ورځ د رایو په قاطع اکثریت تصویب کړ. ترکیه هم د ملګرو ملتونو پریکړه لیک سایلی او ویلي دی چې دا د سوریې د جګړې د ختمولو لپاره یو مثبت ګام دی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین بیا پرون وویل چې هیواد یې په سوریه کې خپل ټول پوځي قابلیتونه نه دي استعمال کړي، خو هغه زیاته کړه که ضرورت وي نو په سوریه کې به نور قوت هم استعمال کړي. د سوریې په حکله د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا پریکړه لیک د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د سوریې په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي. پریکړه لیک د سوریې په جګړې کې د داخلي خواونه غواړي چې په خپلو کې د مذاکرات وکړي. په دې پریکړه لیک کې د یو انتقالي حکومت د جوړېدو لپاره د شپږو میاشتو وخت ورکړ شوی. په پریکړه لیک کې همدا هم راغلی چې د موقت حکومت د جوړېدو وروسته باید چې په 13 میاشتو کې انتخابات وشي، خو په پریکړه لیک کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د سیاسي سرنوشت په اړه څه نه دی ویل شوی.
دا و عاشق الله رحیم زوی چې د سوریې د سولې په اړه د وروستیو پرمختګونو په اړه رپورټ راکړ. ترکیه د عراق د شمالي برخو څخه خپل عسکر باسي. ترکیه دغه اعلان یو ورځ وروسته له دې نه وکړ چې د امریکا جمهور رئیس د انقره نه وغوښتل چې د عراق څخه خپل عسکر وباسي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر پرون دا ومنله چې د عراق د حکومت سره د عراق د موصل ښار ته نږدې د عسکرو د ځای پر ځای کولو په اړه سوء تفاهم رامنځته سوی و. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت دا خبره نه ده کړې چې د عراق په شمال کې د بعشیقي د اډې نه به په کوم شمیر کې عسکر وباسي او دغه عسکر به چیرې واستوي. د عراق په شمال کې د ترکیه د عسکرو د حضور په اړه د عراق حکومت اعتراض کړی و. په یمن کې پوځ وایي چې په تیرو څو ورځو کې د دغه هیواد په شمال کې په سختو جګړو کې 8 کسان وژل سوي دي. دغه جګړو د یمن د حکومت او هوتیانو ترمنځ د اوربند په اړه پوښتنې پیدا کړې دي. د سیمې څخه ځینې شاهدان او امنیتي سرچینو ویلي دي چې جګړه د یمن د حجی په ولایت کې سوې ده. دوی وایي چې په جګړې کې 40 هوتی وسلوال او 28 حکومتي عسکر وژل سوي دي، او د دواړو قواوو په لسګونو کسان ټپیان سوي هم دي. د سرچینو له قبل حکومتي قواو د عربستان څخه چیرې چې ورته روزنه ورکول کېدله برید کړی دی. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د یمن د جګړې د ختمولو لپاره مذاکرات په ژنیو کې جریان لري. د سومالی په مرکز بوکادیشو کې د موټر بم چاودنه سوې ده چې لږ تر لږې 3 کسان وژلي دي او 15 نورې ټپیان کړي دي. پولیسو ویلي دي چې چاودنه د موګادیشو د ښار یو مارکیټ ته نږدې په یو سړک باندې هغه مهال وسوه چې یو مشکوک موټر وچول سو. د چاودنې نه مخکې په یو بل موټر کې وسلوالو په حکومتي مامورینو باندې چې په سیمه کې وو ډزې کړې دي. چین تور لګولی دی چې د روانې سوې میاشت په پیل کې د چین په جنوبي سمندرګي کې د جوړ سوو مصنوعي ټاپوګانو د پاسه د امریکا 52 جت الوتکو پروازونه کړي دي. چین دا یو جدي پارونکی کار بللی دی. او په هند کې یو محکمې پرون د کانګرس د ګوند د مشرې سونیا ګاندي او د هغې د زوی راهول ګاندي ضمانت بې له کومو شرایطو ومانه. د هند د ډېرې مشهورو سیاسي کورنۍ دغه دوه غړي د هغو تورونو په ارتباط محکمې ته حاضر سوي وو چې وایي په غیر قانوني توګه یې د 300 میلیون ډالرو په ارزښت د ورځپاڼې شتمنۍ او دارایۍ اخیستې وې. د ګاندي کورنۍ وایي چې ورباندې تورونه د سیاسي ملحوظاتو په خاطر لګول سوي دي.